السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. زه صفي الله ستانه ځایم. تاسو د ازادي راډیو دغه خبري مجلې ته ښه راغلاست. ویم تخنیکی چارې میر احمد صافی مختوړي په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان د سولې مذاکراتي ټیم نن دوه ته رسیدلی او تمه ده چې د سولې د مذاکراتو نوې مرحله پیل شي. دا مو د سر موضوع ده. نور مهم مسایل هم لرو خو تر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له احمد شیبر اورو.
تمه ده چې په دوحه کې د افغان سولې خبرې په همدې شیبو کې پیل شي. په روزګان کې د اوبو دوې لویې پروژې پلي کیږي او جنوبي کوریا له ایرانه غوښتي دي چې د دوی نیولې کښتۍ بیرته ور وسپاري. د خبرونو تفصیل. تمه ده چې د افغان سولې خبرې نن د قطر په پلازمینه دوحه کې پیل شي. د افغان پلاوي غړي حبیبې سرابي ازادي راډیو ته وویل
موږ د ژمنې پریکړې او پلان له مخې نږدې ساعت مخکې دوحې ته ورسېدو او خبرې به ډېر ژر پیل سي.
بل لور ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد نن په کابل کې د ملي مصالحې د عالي شورا له مشر عبدالله عبدالله سره د خبرو پر مهال پر اور بند او اور کم ټینګار وکړ. عبدالله عبدالله تر دې لیدنې کتنې وروسته چې په سپیدار ماڼۍ کې وشوه په ټویټر کې ولیکل چې د سولې د نوي دور خبرو هرکلی کوي. ټاکل شوی دی چې د سولې خبرې نن په پلازمینه دوحه کې د افغان دولت د مرکزي پلاوي او طالبانو ترمنځ پیل شي لکه څنګه چې مو مخکې هم واورېدل. خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوي یا یوناما هم نن په یو بیان کې وروسته تر شل ورځو د دې خبرو د بیا پیلېدو هرکلی کړی دی. د یوناما په بیان کې چې نن یې خپور کړی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي ډیبرالاینس په وینا راغلی دی چې دا له دواړو لوریو غواړي چې له فرصته په ګټه اخیستو د تاوتریخوالي د کموالي لپاره زمینه برابره کړي چې د لا زیاتو افغانانو وژل پای ته ورسی شي. په غزنی کې د ملي اردو یو سرتیری خپل دوه ملګري وژلي او پنځه نور ټپیان کړي دي. د ملي اردو د درېمې پلې لوا ویان علي محمد شکاري نن رسنیو ته په لیږلي پیغام کې ویلي دا کار د وسلوالو طالبانو یو نفوذي کس کړي.
دو کسه د توحید آباد په پوسته کې چې د لومړي کنډک مربوط ده د نفوذي کسانو په برید کې شهیدان شوي او پنځه تنه نور ټپیان شوي دي.
پیښه تیر شپه د شپې درې بجې د غزنی مرکز څخه چیرمه په توحید آباد سیمه کې شوې ده. وسلوال طالبان وایي پر دغه پوسته جګړه شوې چې په پایله کې اووه تنه سرتیري وژل شوي او یو بل بیا وسلوالو طالبانو ژوندی نیولی. په روزګان ولایت کې د اوبو دوې پروژې د څه باندې 160 میلیون افغانیو په لګښت جوړې شي. د روزګان والی محمد عمر شیرزاد د دې پروژو په اړه ازادي راډیو ته وویل
اوله پروژه چې د شپلوغ باندې چټورو د چنارتول شوالي مربوط په 8 میلیون افغاني د دې قرارداد سوي دي. دوهمه پروژه چې د مرکز ترینکوټ مربوط سراب باندې چې دا هم 140 میلیون افغاني په دې باندې لګښت راځي.
د والی په وینا په دې دوه پروژو کې به 200 کسانو ته د 300 میاشتو په مخه د کار زمينه برابر شي. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړي نن له کابل متحده عربی اماراتو ته روان شول. دوی مخکې د ویزو سنځل لرله. د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسول فرید هوتک وویل
خوشبختانه چې تیر شپه د ډیرو هلو ځلو وروسته د افغانستان د کرکټ د ملي لوبغاړو د اماراتو ویزې راغلي چې هلته به د همدې جنوري میاشتې په لړ کې د آیرلند پر وړاندې درې نړیوالې 500 ویزې لوبې د افغانستان په کوربتوب ترسره کړي.
تمه ده چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د جنوري 14 په دوبۍ کې او د جنوري په 21 او 23 په ابوظبي کې آیرلند سره یو ورځنۍ لوبې وکړي. جنوبي کوریا او د امریکا متحده ایالاتونو د ایران له لوري د هورموز په تنګي کې د تیلو د هغه نیول شوي ټانکر د خوشکېدو غوښتنه کړې ده چې د جنوبي کوریا بیرغ پرې رپېده. د ایم ټي هانکوک چیمی په نوم د تیلو په دې ټانکر کې شل تنه عمله و چې پرون د تیلو د ککړتیا د تور له کبله ودرول شو. د ایران نیمه دولتي اژانس فارس خبر ورکوي چې د ایران د سپای پاسداران انقلاب سمندري ځواکونو دا بیړۍ نیولې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ایران تورن کړی دی چې په فارس خلیج کې آزادانه تګ راتګ ته ګواښ پیدا کوي تر څو په دې ډول له اقتصادي بندیزونو د ژغورلو لپاره یوه لاره پیدا کړي. د جنوبي کوریا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي هڅه کوي چې دا موضوع د ډیپلوماتیکو خبرو له لارې حل کړي. د دغه هیواد دفاع وزارت بیا ویلي دي سیمې ته به د سمندري غلو پر ضد ځواکونه ولي شي. ایران پر جنوبي کوریا فشار زیات کړی دی چې هغه په میلیاردونو ډالر چې د امریکا د بندیزونو له امله یې له ایرانه ګرځولی دي ورپریشتي. د مکسیکو ولسمشر د بریتانیا د یوې محکمې د دې پریکړې هرکلی کړی دی چې د امریکا د متحده ایالاتونو له لورې د ویکیلیکس ویبپاڼې د بنسټ ایښودونکي جولیان اسانج د ورسپارلو وړاندیز رد کړی دی. اندرس مانویل لوئس په مکسیکو سیټی کې خبري غونډه ته وویل
دا د عدالت یو بریا ده. زه یې هرکلی کوم چې بریتانیا دغه ډول پریکړه کوي، ځکه چې جولیان اسانج یو خبریال دی. زه به له بهرنیو چارو وزیر څخه وغواړم چې د انګلستان له دولت څخه د اسانج د خوشی کېدو او د مکسیکو د دې وړاندیز لپاره هڅې وکړي چې هغه ته سیاسي پناه ورکړو. موږ د پناه ورکولو لپاره چمتووالی نیسو.
په لندن کې د محکمې قاضي وینسیا برایټزر د دوشنبې پر ورځ ویل جولیان اسانج د ژور خپګان په ناروغي اخته دی او امریکا ته د هغه ورسپارل مناسب ندی. اسانج نه څلوېښت کلن دی. په 2003 کال کې د امریکا د متحده ایالاتونو په زرګونو دولتي او نظامي پټ اسرار په خپل ویب پاڼه کې خپاره کړل. دی په امریکا کې د جاسوسۍ او د پټو اسنادو د خپرېدو په تور متهم شوی دی.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. په دغه پروګرام کې وړاندې ورچې د افغانستان د سولې مذاکراتي ټیم نن دوه تر رسیدلې او ویلې دي چې د سولې خبري به پیلوي. د سولې په چارو کې د دولت وزیر او دغه ټیم د مذاکراتي ټیم غړي ویلي اوربند لومړی توپ ده.
خواستي اولي مردم
د خلکو جمهوریت ریاست او د مصالحې د عالی شورا لمړنۍ غوښتنه سرتاسري اوربند دی. کله چې موږ خبرو ته داخلي شو نو څه چې د خلکو غوښتنه ده موږ به پرې عمل کوو.
تر رسنیو یو شمیر کارکونکي خبر اعلان او ویاندویان او مدني فعالان وایي د اورپیخو ګواښونو په خاطر مجبور دي چې له هیواده ووزي. یوه هم زلما خروټي ده چې وایي د نامنیو په خاطر وطن پریښود.
ما واکن ځان ته خطر احساس کړ، خپل کورنۍ لپاره مې خطر احساس کړو، په دې خاطر وطن را ووتم.
په دغه پروګرام کې به د کابل د پوهنتون دی وژل شوی محصل په یاد کې د همایون شجریان یو ایرانی وتلی سندرغاړي د سندرې په اړه هم تاسو ته راپور درکو.
جان پدر کجاستی؟ جان پدر کجا؟
بیا هم خراغلی رازو لمړی مطلب ته. د افغانستان د سولې مذاکراتي ټیم دوهې ته رسیدلی او تمه ده چې هلته له طالبانو سره د سولې د مذاکراتو یوه نوې مرحله پیل کړي. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزیر او د مذاکراتي ټیم غړي سید سعادت منصور نادری رسنوی ته ویل دي چې دوی په کابل کې اومدارنګ پولیتونو کې خلکو سره خبري کړي دي او د خلکو د غوښتنو په اساس چې اوربند غواړي په طالبانو سره په خبرو کې باید اوربند په مسلې باندې ټینګار وشي. په دې اړه د کابل څخه د راپور ته غوښه.
په قطر کې د بین الافغاني خبرو دوهم پړاو خی لجمن سره سم نن د جنوري په 15 پیل شي. د سولې په چارو کې د دولت وزیر وایي د افغان پلاوی لومړیتوبونه به اوربند ته د طالب لوري هڅول وي. سید سعادت منصور نادری رسنیو ته په استولي یو ویډیو پیغام کې ویلي چې افغان پلاوی په تیرو درې اونیو کې په کابل کې د ټولنې له بیلابیلو اقشارو سره نږدې اویا ناستې وکړي او د سولې په برخه کې د دوی مشورې واورېدي.
د خلکو جمهوریت ریاست او د مصالحې د عالی شورا لمړنۍ غوښتنه سرتاسري اوربند دی. کله چې موږ دوهې ته رسی شو او خبرو ته داخلي شو نو څه چې د خلکو غوښتنه ده موږ به پرې عمل کوو.
چیزی کې خاص مردم است مطابق از ما عمل خواهد کرد.
په ورته وخت کې د ملي مصالحې د عالی شورا ویاند فریدون خوزون ازادي راډیو ته وویل چې تیر شپه د ملي مصالحې عالی شورا د رهبری کمیټي مرکچی پلاوی ته د مذاکراتو د دې پړاو لومړیتوبونه هم په ډاګه کړل. دی وایي په دې ناسته کې د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله وویل چې د افغان حکومت مرکچی پلاوی د دولت او افغانانو لکلک ملاتړ برخمن دی او په پوره ډاډ د سولې په دوهم پړاو خبرو کې ګډون کوي. د بین الافغاني مذاکراتو لومړی پړاو د تیر میلادي کال د سپتمبر پر 12 په قطر کې پیل شو، خو دواړه لوري تر دریو میاشتو وتوانېدل چې د خبرو په اجنډا هوکړه وکړي. دواړو لور یو بل ته د پیشنهادي اجنډا او تر سپارلو وروسته ل خپل مشرانو سره د سلا مشورو لپاره شل ورځنی وقفه اعلان کړه او پریکړه وشوه چې د جنوري په 15مه به یو وار بیا د دواړو لور یو ترمنځ د خبرو دوهم پړاو پیلېږي.
په قطر کې بین الافغانی خبري
سوله راتلونکې ده، هغه سوله چې مطلق اکثریت د افغانان غواړي.
دلته اوربنس
مرکې، تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لځایه، شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پاڼې، ټویټر، فیسبوک پاڼې او یوټیوب څخه واورئ، ولولئ او وبینئ.
د افغانستان د جمهور رئیس دویم مرستیال محمد سرور دانش وایي طالبان او د غوی پلویان چې د افغانستان اساسي قانون نه مني دا معنا ورکوي چې د نظام رنګول غواړي، خو د وایي افغان حکومت د سولې لپاره اساسي قانون نه قرباني کوي. د جمهور رئیس دویم مرستیال ښاغلی دانش په کابل کې د اساسي قانون د ولسمي د تصویب د ولسمي کلیزې په مناسبت جوړ شوی غونډې ته وویل د لنډمهاله اداري پلان د طالبانو لخوا د اساسي قانون د ماتولو او لغوه کولو په مقصد هم وړاندې شوی، خو امارت او دیکتاتور نظامونه خلکو ته د منلو وړ نه دي. طالبان بیا دغه اداره دوی وایي چې په اساسي قانون کې اصلاحات د خلکو غوښتنه ده. نور حال په دغه راپور کې
د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د دوام پړاو د پیل په درشل کې د اندېښنې موجودې دي چې د تیرو څو کلونو لاسته راوړنې او جمهوري نظام به قربان شي، خو افغان حکومت ټینګار کوي چې هیڅکله به دغه قرباني ونه مني. د افغان ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش د سه شنبې په ورځ په کابل کې د اساسي قانون د تصویب د ولسمې کلیزې په لمانځغونډه کې پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې جمهوري نظام اساسي قانون، مدني حقونه او د خلکو حاکمیت ومني، او ټینګار یې وکړ چې دا لاسته راوړنې به هیڅکله د امارت او دیکتاتوري نظام قرباني نه شي. خغلی دانش دا هم ویل چې د اساسي قانون په لمنځوړلو کې د طالبانو او د هغوی د ملاتړو هدف د جمهوریت نظام رنګول دي. نوموړي ټینګار وکړ چې قانون باید د سولې قرباني نشي او سولې باید د اساسي قانون جوړښت او مشروعیت لمنځه یونسي. د ولسمشر د دوهم مرستیال په وینا د لنډمهاله اداري پلان د طالبان لخوا د اساسي قانون ماتول او لغوه کول په مقصد هم وړاندې شوی دی.
وروي طالبان بیاید تداوم نظام قانون اساسي
که طالبان راشي اساسي قانون د نظام دوام د شلو کلونو لاستراوړنی او د اساسي قانون ارزښتونه ومني، موږ به له هغه وخت څخه ټول ته خراغلاست وایو، او که داخله کوي یا په بل نوم جګړې ته دوام ورکړي، تاوتریخواله او دیکتاتوري وکړي، بیا دا د هیڅ چا لخوا نه منل کیږي.
د دیکتاتوري را به نوم دیگر تداوم ببخشه به مورد تایید هیڅ کسی نه خواهد بود.
خاغلی دانش د افغانستان اساسي قانون ټول تجدید اړتیا بلل او ټینګار وکړ چې د دې قانون لغوه کول د ملي ګټو خلاف دی او په هیواد کې د بې ثباتۍ لامل کیږي. هغه ویل چې د قانون ځینې ماده هم پرته له کومې ستونزې رغیدلای شي، خو په ورته وخت کې بیا طالبان د حکومت د ادعاوې ردوي او وایي هغه قانون چې بهرنیانو لخوا جوړ شوی باید پکې اصلاحات راشي. د دې ډلې وین زبی الله مجاهد ازادي رادیو ته پاستول شوی پیغام کې ویلي په اساسي قانون کې اصلاحات د افغانانو غوښتنه ده.
جنگ دولکش د سول خان
سوله او ملی یواله د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي رادیو ته غواګیاست. په افغانستان کې د هدفي وژنو لړۍ یو شمیر سیاسي، ټولنیز او رسنیو ځینې کارکونکي او فعالان د هیواد پریښودو ته اړ کړي دي. دغه فعالان چې افغانستان د لوړو ګواښونو له امله پریښی، ازادي رادیو ته وویل که حالات ښه شي بیرته به خپل وطن ته راوګرځي. اخو د جمهوري ریاست لومړی معاونیت وایي د وروستیو ګواښونو او اندېښنو د کابو کولو لپاره په پوره ژمنتیا سره کار روان دی. دې راپور ته غوږ شئ.
د هدفي وژنو دوام او له وطنه وتل خواني خبریاله ویند زلمه خرور چې وس محل افغانستان بهر دوی امنیتي ګوخونو هیواد پر خودو ته اړیسته.
دغه تو میا شورایس چې ډیر خبریالان وژل شول، شهیدان شول، دغه نو وروسته ما واقعا دا احساس کړ چې زموږ ژوند ته تهدید شته. په دې چې دغه هدفي وژنې واځي د دې لپاره او هغه کسان چې پرسنوي کړی چې دوی غږ خاموش شي نو ما وکن ځان ته خطر احساس کړ خپل کورنۍ لپاره می خطر احساس کوم په دې خاطر د وطن راووتم.
اغلی خروټی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وای افغانستان نور امن نه دی. په ټولنیزو رسنیو کې فعال اتیا مهربان له ازادي رادیو سره په خبرو کې وای د زینو ستونزو له امله افغانستان د لنډ مودې لپاره پریښی.
ما به خاطر از کی چون ما امر نادای امنیتی
ما خپل امنیتی بنسټونو ته مراجعه وکړه او د خپل ستونزو په اړه می ورته وویل. غږ می چاوه نوریده هم پریکړه وکړه چې له افغانستان د څو اونیو لپاره ووزم خو د پناه اخیستنې اراده نه لرم.
له دې ټولو اندېښنو سره له تیرو دوو ورځو راهیسې په ټولنیزو رسنیو کې یو سل کسیزه لیست لاس په لاس کېږي چې د یو شمېر سیاسي او ټولنیزو فعالانو ورسره خبریالان نومونه پکې دي. د دې لیست په سرلیک کې لیکل شوی د ابوعبیده کاروان د قتلونو هدفي او زنځیري وژنو لیست. که څه هم د دغه لیست کروالی نه تایید او نه هم رد شوی خو د افغانستان لومړی معاونیت وایي په ټوله معنا به د هدفي وژنو مخه نیسي. د جمهوري ریاست د لومړي معاونیت د ستراتیژیکو اماړیکو دفتر مشر رضوان مراد ازادي راډیو ته وویل
چې دا لیست چې په ټولنیزو رسنیو کې یا په شبکو کې خپریږي دا کره دی او کا جعلی دی. زما شخصي معلومات دا دي چې شاید کره نه وي، اما دا چې هدفي وژنې کېږي طالبانو ټول جنگ متمرکز پر کابل او د هغې د مخنیوي او مهار لپاره کوششونه هم کېږي. د شپږنی مغونډه د سار د همدې لپاره ترتیب شوي چې کابل څه رقم امن کړي، اما د دې جګړې شدت هم د شپږنیمو په خلاف دی.
ښاغلی مراد د دې هدفي وژنو پړه پر طالبانو اچوي او وایي چې امریکایي ځواکونه هم د دې هدفي وژنو تر شا طالبان ښکېل بللي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس هم په ټولنیزو رسنیو کې خپور شوی لیست ناسم بللی، خو طالبانو بیا په وار وار دا ادعا رد کړې دي. له دې ټولو ګواښونو او اندېښنو سره د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د خبریالانو او د رسنیو استازو د خوندیتوب لپاره د ټلیفون ځینې شمېرې عام کړې دي. د دې وزارت له لورې په خپره شوې خبرپاڼه کې ویل شوي چې که هر هغه خبریال او د رسنیو مسؤول ګواښل کېږي د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سره دې په اړیکه کې شي. وروستیو هدفي وژنو او ګواښونو چې له شاوخوا دوو میاشتو راهیسې یې لړۍ روانه ده، لسګونه سیاسي او ټولنیز فعالان ورسره د رسنیو ځینې کارکوونکي د وطن پرېښودو ته اړ کړي دي. په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال هم د همدغو هدفي وژنو یو قرباني و.
پراپور کې موردل چې ځینې فعالان او درسونیو کارکوونکي له هیواده وتلي دي. لاغې ډلې زلما خروټې ده له خروټې سره مې مخکې خبرې وکړې. هغې وویل چې ورپېښو ګواښونو اړ کړل افغانستان ووځي. اول مې دا پوښتنه ترې وکړه چې فعالانو ته متوجه ګواښونه څومره جدي دي او د دغو ستونزو د هواري لپاره څه کېدای شي؟
موږ د پخوانه زیاتره هغه نجونې چې په رسنیو کې کار کوي حتماً ستونزو سره مخامخ دي. تهدیدونه او مشکلات ډېر زیات لري چې کله تصویري رسنیو کې د هغوی څیره راښکاره کیږي. زه هم د هغه جملې څخه وم چې د ډېرو پخوانه زه د هغه ستونزو سره مخامخ یم چې په لګو ما ته ستونزې جوړوي. د دې لپاره چې ولې زه یو پښتنه نجلۍ یم او په رسنیو کې راڅرګندېږم، خو ما به همیشه دغه ستونزې دومره جدي نه ګڼلی. دغه څو میاشتو راهیسې چې ډېر خبریالان ووژل شول، شهیدان شول، د هغې نه وروسته ما واقعا دا احساس کړه چې زموږ ژوند ته تهدید شته دی. په دې چې دغه هدفي وژنې واضح د دې لپاره و چې هغه کسان چې په رسنیو کې دي چې د هغوی غږ خاموشه شي او د دوی دغه کوم ناروا کارونه چې دي د دې لپاره یو پای ټکی کېږي. نو ما واقعا ځان ته خطر احساس کړ خپل کورنۍ لپاره مې خطر احساس کړو. په دې خاطر زه له وطن راووتم. یوازې زما مسله نه وه، زما د کورنۍ هم موضوع وه. پخوا خو ما دا فکر کاوه چې یوازې زه یم او زما کورنۍ څوک نه وو، نو ما هر ډول مبارزې ته ملا تړلې وه. خو اوس چونځې یوازې زما مسله نه وه، زما د کورنۍ زما د کوچنۍ لور مسله وه، نو زه مجبوره شوم چې هېواد پرېږدم. او هره ورځ ما لیدل احساس کول، ما ته پیغامونه راتلل د دوستانو چې تا ته واقعا خطر شته دی او تاسو هم خبر شوي یاستی چې په دې ځینو لیستونو کې او ځینو فیسبوکونو کې ما ته زما نوم هم راوتلی چې دا هم باید ووژل شي، هم زم ټارګېټ شوی یم.
څومره دغه خبره آیډیال ده هغه څوک چې خطر سره مخ وي، څومره ورته دغه حالت ذهن کې راځي چې باید مبارزه وکړي او پاتې شي؟
هغه محبوبیت چې موږ په خپل ملک کې لرو، په خپل هیوادوالو مینځ کې لرو، هغه محبوبیت موږ خارج کې نه لرو، په بل وطن کې نه لرو. او دا چې موږ څومره هم دا اوس اقتصادي مشکلات سره مخامخ یو په څومره مشکل باندې خپل ژوند مخته وړو دا جلا مسله ده. دا هر یو چې له وطن وتلې دي د وطن هم چې هم دا اوس ډېر زیات سخت مشکلات سره مخامخ دي، حتی د روحي ستونزو سره چې ولې مې وطن پرېښود او هلته مې کور و ژوند و محبوبیت و دوستان مې ول، دا یو طرف ته. اوس راځم ستاسو پوښتنې ته چې مبارزه ما ډېره زیاته کړې. شخصا زه خپله تقریبا 8 کاله کېږي چې میډیا کې هم مختلف رسنیو سره مې کار کړی، ډېره زیاته مبارزه وکړه. مبارزه مې د خپل د کور د ورور خور کاکا زوی نه شروع و تر ټولنې پورې تر په هېواد کې ټولو خلکو سره، ترڅو ما دا په هغوی قبول کړه چې زه باید په رسنیو کې کار وکړم. ولې دغه مبارزه ته یو حد پورې وي چې سړی نور زیات ستړی شي چې اول چا سره مبارزه وکړي، که خلکو ذهنیتونو سره منفي افکارو سره مبارزه وکړي هغه به اوسي کولای. مګم دا چې بیا نور تهدیدونه تا ته وي، هر ورځ تا ته اخر راځي، هر ورځ ستا ژوند ته ستا کورنۍ ته ستونزې جوړېږي، نو هغه بیا د زغملو وړ نه وي.
زلما خروټي وا د ټلویزیون ویاند او فعال وای چې امنیتي ګواښونه اړه کړه له هیواده ووزي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې سلګونه وسلوال فعال شوي. دغه کسان وایي غواړي خپل سیمې له طالبانو وساتي. دغه نوې رامنځته شوي وسلوال په سپکو درنو وسلو سنبال دي، ځانګړي یونیفورم یا لباس هم نه لري، په شخصي جامو کې ګرځي. او خلک وایي چې همدا کار د دې لامل شوی چې دوی او طالبان سره توپیر نشي. په دې اړه پام وکړئ له کندوز دغه راپور ته.
د کندز په امام صاحب ولسوالۍ کې په دې وروستیو کې یوې 300 کسیزې وسلوالې ډلې د وسلوالو طالبانو پر ضد فعالیت پیل کړی دی. ظاهرا دا وسلوالې دا کوي چې په سیمه کې له طالبانو په تنګ شوي او له همدې کبله یې وسلې ته لاس کړی دی. د دې وسلوالې ډلې یو قومندان جمیل شهاب ملاخیل ازادۍ راډیو ته وویل دوی له طالبانو غواړي چې سولې او اوربند ته غاړه کېږدي.
د موږ افغانان ورونه ټول وژني روزانه او موږ قرباني ورکوو. دلته صلح نه کېږي. که چېرته طالبان صلح ونه کړي او د افغانستان ملت او بالخصوص د امام صاحب ولسوالۍ خلک ټول آماده دي تر څو د خپلې خاورې نه، د خپل بیرغ نه، د خپل ځان نه او د خپل دولت نه ساتنه وکړي.
دوی وای د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې د هوکړې له لاسلیک وروسته هم طالبانو له جګړې لاس وانه خیست او دوی اړ شول چې د طالبانو پر ضد راپورته شي. د طالبانو په مخالفت راپورته شوې دا سیمه ییزه وسلواله وای دریځ د افغانستان د دولت ملاتړ دی. د دې ډلې یو قومندان سادګل ناصرای:
مونږ دغه څومره خلق قومونه چې راټول شوي په یو لوی اتفاق په یووالي مونږ راټول شوي وو د خپل خاوره، د خپل خاورې نه، د خپل ناموس نه مونږ دفاع کوو او د خپل ځان نه دفاع کوو، د خپل افغانستان د حکومت د ملي حاکمیت نه، د ټولو ارزښتونو نه مونږ دفاع کوو.
د امام صاحب ولسوالۍ سیمه ییز چارواکي د دې ډلې د فعالیت هرکلی کوي او وایي دوی به د امنیت ټینګښت په برخه کې د افغان امنیتي ځواکونو سره په ګډه کار کوي او یا شوی با ته به هم د افغان حکومت لوري ورکول کیږي. د امام صاحب ولسوال محبوب الله سیدی په دې اړه وویل:
په خاطر دفاع از قریجات، از مال، جان به مردم برپا خواستن و خواستن کی
دا خلک د خپل د کلیو د خپل د ځان او د مال دفاع په خاطر راپورته سوی او د طالبانو پر ضد خپل فعالیت پیل کړی دی. زه له دې بهر څخه ملاتړ او له دې خلکو څخه مننه کوم چې د طالبانو پر وړاندې راپورته سوی دی. د دولت په استازیتوب دوی ته ډاډ ورکوم چې د دوی د تمویل او تجهیز په برخه کې له هیڅ ډول هڅې څخه ډډه نه کوم.
د سیمې خلک وایي د دې تازه رامنځته شوو وسلوالو مشرۍ پخواني جهادي قومندانان کوي چې په بیلابیلو ګوندي او تنظیمي ډلو پورې تړلې دي. دوی ویره لري چې د دې پخوانیو جهادي قومندانانو بیا پر وسلو سنبالول به په کندوز او شاوخوا ولایتونو کې د غیر مسؤولو وسلوالو د خپل سرو ستونزه زیاته کړي چې لا د مخه هم موجوده ده. د کندوز یو اوسیدونکي ایمل کاکړ په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
کندوز ولایت کې چې نوي کسان سابقه جهادي قومندانان په وسلو سنبال کیږي او ملشه سازي کیږي، د کندوز په ضرر ده او هیڅ په نفع نه ده. لکه غیر مسؤول وسلوال نو خلک په عذابو بیا هغسې یو حالات رانیسي.
کندوز د افغانستان په شمال ختیځ کې یو له هغو ولایتونو څخه دی چې ډېرو ولسوالیو کې وسلوال طالبان پراخ فعالیتونه لري. په تیرو څو کلونو کې لږ تر لږه دوه ځلې طالبان وتوانېدل چې د کندز مرکز ته ننوځي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
ازادي راډیو ته غواګیاست په 12.9 منځنۍ چپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کو. کولای شئ زموږ خبرونه په ازادي راډیو دات کام کې هم واورئ. د ایران یو پیژندل شوی سندرغاړي همایون شجریان پر کابل پانتون د حملې قربانیانو ته سندره ویلې ده. ښاغلی شجریان د سوشون په نوم په دې سندره کې د کابل پانتون خونړۍ حملې د فردوسي شاهنامې له یو داستان سره تشبیه کړې. په دې سندره کې جان پدر کجاستی جمله تکرار شوې ده. هغه جمله ده چې په دې حمله کې د وژل شوي محصل پلار د ټلیفون په میسج کې خپلې لور ته استولې او وروسته په ټولنیزو میډیا کې په هشټګ هم بدله شوه. په دې اړه پام وکړئ دې راپور ته چې د شجریان په غږ پیلېږي.
داغ تو را جنون کنم، دیده ز عشق خون کنم.
د ایران پیژندل شوی سندرغاړي همایون شجریان د سوشون په دې سندره کې پر کابل پوهنتون خونړۍ ډلیزه انتحاري حمله د فردوسي شاهنامې د اسطوري قهرمان سیاوش لمرګ سره تشبیه کړې ده. په دې سندره کې پر کابل پوهنتون د حملې د قربانیانو سره همدردی بیان شوې ده. په سندره کې جان پدر کجاستی جمله تکرار شوې ده. دا د سید اسحاق په نوم د یو افغان پیغام دی چې خپلې وژل شوې محصلی لور مرضیه ته یې د ګرځنده ټلیفون په وسیله استولی و. په دې حمله کې مرضیه ووژل شوه. پلار یې له څو ټلیفوني زنګونو وروسته چې نو ځواب شوی دا پیغام خپلې لور ته استولی و. سید اسحاق ازادي راډیو ته وویل:
کله چې له پیښې خبر شوم په زنګ وهلو مې پیل وکړ، خو زما ټلیفون ځواب نه شو. د پیښې په ورځ مې لور خپله تر پوهنتون رسولې وه، خو نه پوهېدم چې هغه شهیده کیږي او نور یې نشم لیدلی. په هماغه ورځ د ورځې له 11 بجو تر ماښامه په خپلې لور پسې د پوهنتون شاوخوا سرګردانه ګرځېدم، تر دې چې د شپې مې د هغې جسد د روغتون د مړو د ساتلو په خونه کې وموند.
د روان لمریز کال د عقرب په 12مه پر کابل پوهنتون په خونړۍ حمله کې 13 تنه وژل شول او لسلويخت ډیر نور ټپیان شول. دا د افغانستان د زده کړو په یو مهم مرکز لومړنۍ خونړۍ حمله و چې مسؤلیت یې داعش وسلوال ومانه. که څه هم څو ورځې وړاندې په کابل کې یوې محکمې د دغه حملې اصلي تراچې عادل نومېده پیدا محکوم کړ، خو د قربانیانو د کورنۍ غوښتنه د دې حملې د عاملینو نیول او علني ادامه ول دي. سید اسحاق وای:
زموږ غوښتنه له حکومت دا ده چې پر کابل پوهنتون د حملې عاملان علني اعدام کړي او باید د ټولو قربانیانو کورنۍ د اعدام د صحنه وګوري.
د جان پدر کجاستی جمله پر کابل پوهنتون له حملې وروسته ډیره مشهوره شوه او په ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول فیسبوک او ټویټر کې په عمومي هشټګ بدله شوه. له حملې وروسته د ایران یو بل سندرغاړي مجید خراتا هم جان پدر کجاستی جمله په خپلې وسندره کې د دې حملې قربانیانو سره د غم شریکۍ په دود ویلې وه.
ازادي راډیو ته غواګیاست. آیا د سپورت پر مهال مو نامناسب حرکات کړی او د بدن غړي مو خوښوي؟ کوونو اوس یو تایواني شرکت یو هنداره جوړه کړې چې د درې بودی کیمرې په واسطه تاسو ته وایي د سپورت پر مهال څه وکړی او څه مکوي. فری بازار او نور جزئیات.
د جانسنز هیلت ټیک یا جانسنز روغتیایي ټیکنالوژي په نوم تایواني کمپنۍ داسې هنداره جوړه کړې چې د درې بودی کمرې په مرسته کولای سي د دې ټیکنالوژي د کارونکو حرکتونه وڅاري او مناسب لارښوونه ورته وکړي. د دې کمپنۍ د مارکیټینګ مدیر دینی چیانګ وایي دا کمرې کولای سي د انسان د سکلیټ مفاصل وپیژني او زیاتوي چې کله د دې ټیکنالوژي د کارونکو لاس او پښې حرکت کوي او یا مخ بل لوري ته اوړي راوړي، دغه کمپیوټري پروګرام دا مشخص کوي چې د حرکت یې سم اجرا کړل کنه. د جانسنز هیلت ټیک اجرایی مشر جاسون لو وایي دا نوې ټیکنالوژي له ټولنیز واټن سره هم مرسته کوي او زیاتوي چې د کووید 19 ناروغۍ په وخت کې تر ټولو دا مهمه ده چې له نورو سره واټن وساتل سي. نو په دې صورت کې شغله لو زیاتوي چې تاسو کولای شئ د جانسنز اٹ میرر یا د نوې جوړ سوی هندارې چې په درې بودی کمرې سنبال ده په خپل شخصي کور کې هم وکاروي. دغه ټکنالوژي یا کمره په سمارټ فون کې کار ورکوي او کارونکو ته دا امکان ورکوي چې د جانسنز هیلت ټیک اپلیکیشن په فالوولو سره د بیلابیلو تمرینونو محتوا عملي کړي. د بیلابیلو عمرونو خلک کولای شي چې هغه سپورتي تمرینونه چې مینه ورسره لري او د دې ځانګړي هندارې په مرسته څارل کیږي په مناسب ډول وکړي.
مننه کوم چې د ازادي رادیو خبری مجله مو واورید. زه له تاسو اجازه غواړم سید سمی عباس ته په مایک وسپارم څو ورسته خبری مجله وړاندې کړی. مهرباني.